السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې آرام او نیک مرغه ورځ ولري. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبري مچلې او ریدو ترا بولم. نن دوشنبه د 1393 لمریز کال د سومبلې 3 مې نه لیدل چې د 2014 میلادي کال د اگست ل 15 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د باطلېدو بهیر پیلېږي. له باګرام زندان څخه د یو شمېر پاکستاني زندانیانو د خوشي کېدو په اړه د افغان حکومت له عکس العمل مو خبرو او د پاکستان سیاسي کړکېچ ته هم کتنه لرو. خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. تمه کېږي چې نن له غرمې وروسته به د افغانستان د ولسمشرې د دوهم دور انتخاباتو د رایو د باطلېدو پروسه پیل شي. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ چارواکي په دې ولسوالۍ کې له خپلو کورونو څخه د 2000 په شاوخوا کې کورنیو د بې ځای کېدو خبره کوي او ایران وایي پوځي ځواکونو د اسرایلو هغه بې پیلوټه الوتکه نسکوره کړې ده چې د ایران هوایي حریم ته داخله شوې وه. د خبرونو تفصیل تمکیږي چې نن له غرمې وروسته به د افغانستان د ولسمشرې د دوهم دور انتخاباتو د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر په علني ډول پیل شي. په دې برخه کې به د رایو باطلېدل هم پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي د دې پروسې په دوام کې د ریښتونو تقلبي رایو شمیر روښانه کیږي. نور محمد نور د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل د تقلبي رایو د باطلولو لپاره یو مشخص میکانیزم ترتیب شوی دی.
روند با صورت علنی در حضورداشت شما مطبوعات و ناظرین اردو کاندید مشاهدین ملی و برمی صورت میگیرد. یک مکانیزم مشخص برای ایجاد شده تا تمام نهادهای مختلف
در بدست حل کده چه افغانستان در ولسمشری در چوکی در دوم دور انتخابات و در رایو در تفتیش بهیر لاروانده. در انتخابات و در خپلواک کمیسیون در معلومات و لمخی تر اوس در طول ورکر شو و رایو پسلو که لعویه زیاد تفتیش شویدی. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان انتخابات باید په ټاکل شوې موده کې نتیجه ورکړي او نوی ولسمشر په ټاکل شوې نیټه د لوړې مراسم پر ځای کړي څو د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له ارګ څخه په یو خبر خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا خبرې ولسمشر کرزی د یکشنبې په ورځ د جنرال جوزف ډانفورد سره د مخخې په لیدنه کې کړی ده. په دې لیدنه کې ولسمشر کرزی جنرال ډانفورد داسې یو شخص بللی چې د خپل ماموریت په موده کې له افغان چارواکو سره ښه وظیفوي روابط ساتلی و. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ چارواکي په دې ولسوالۍ کې له خپلو کورونو څخه د 2000 په شاوخوا کې د کورنیو د بې ځای کېدو خبر ورکړوي. د قیصار ولسوال عبدالجمیل ازادي راډیو ته ویل دا کورنۍ په دې وروستیو کې د چیڅکو چهارشنبې او چلګزي په نوم سیمو کې د وسلوالو نښتو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د نوموړي په وینا دا کورنۍ د فاریاب ولایت مرکز او نورو سیمو ته کډه شوي دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دی وایي د بې ځای شو خلکو وضعیت ډېر خراب دی او څومره سره چې ممکنه وي باید مرستې ورسره وشي. که بیړنۍ مرستې ورته ونه رسېږي دا کورنۍ به له ډېرو ستونزو سره مخ شي. په فاریاب ولایت کې حکومتي چارواکي وایي چې بهرني وسلوال د دې ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالیو کې د جګړې مشري کوي. ایران وایي پوځي ځواکونو د اسرائیل هغه بي پیلوټه الوتکه نسکوره کړې ده چې د ایران هوایي حریم ته داخله شو او د نتنس اټومي تاسیساتو ته نږدې الوتنه کوله. د ایران د انقلاب پاسداران په نوم ځواک په یو خبر پاڼه کې ویلي د سرګرې بي پیلوټه الوتکې هڅه کوله په مرکزي ایران کې د نتنس د اټومي بټۍ د یورانیمو د غني کولو سیمو ته ورسیږي. تر اوسه پورې اسرائیلو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. نتنس د ایران د یورانیمو د غني کولو عمومي بټۍ ده چې د ایران ډېر اټومي سنترفیوجونه پکې نصب دي چې په لوړه کچه یورانیم غنی کوي. د امریکا متحده ایالاتو تایید کړی دی چې په سوریه کې برمته شوی یو امریکایي خبریال خوشی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د یکشنبې پر ورځ ویل چې د تیو کورتیس په نوم د خبریال له القاعده شبکې سره تړلې وسلوالې ډلې النصره یرغمل کړی و. نوموړي ویلي چې واشنګټن د دې امریکایي خبریال د خوندي خوشي کولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو په خاطر تر شلو زیاتو هیوادونو سره کار کړی دی. نوموړی له هغې څو ورځې وروسته خوش کیږي چې د اسلامي دولت په نوم بلې وسلهوالې ډلې چې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې تر ولکې لاندې دي د یو بل امریکایي یرغمل شوي خبریال چې جیمز فولي د سر پرې کولو ویډیو خپره کړه. او راپورونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک په سیمه کې روسي پلو بلتون غوښتونکو لسګونه اوکراینی جنګي بندیان بخلي او خوشي کړي دي. روس پلو یاغیانو دا بندیان په داسې حال کې خوشي کړي چې په کیف کې د یکشنبې په ورځ د پخواني شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ درویشتمه کلیزه ولمانځل شوه. خبریالانو وایي هغه خلک چې د یکشنبې په ورځ د بندیانو د خوشي کولو په مناسبت راټول شوي پر خوشي شوو بندیانو یې د فاشیست نارې وهلې او پر هغوی یې چې خریلې سرونه روانو د تشو بوتلونو او نورو ماتو ګډو گزارونه وکړل. د بشري حقوقو د سر د ادارې مرستیال رچل ډمبر په خپل ټویټر پاڼه کې د بندیانو د خوشي کولو د مراسم د سپکاوي او تحقیر له چلن سره مل بللي او د جنگي بندیانو سره د چلن پړه د جنیوال کنوینسون څخه سرغړونه بللې ده.
دا هم د افغانستان د جنستر شارون د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوال ادارې اټکل کړی دی. په کابل کې آسماني ملماروي د تودوخې لوړ درجه 2.2 کندهار کې آسمان مار د تودوخې لوړ درجه 9.1 په هرات کې آسمان مار د تودوخې لوړ درجه 4.0 په مزار شریف کې آسماني موریاز وي د تودوخې لوړ درجه 9.15 او په جلال آباد کې آسمان غبار وي د تودوخې لوړ درجه 4.15.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د رایو ابطال پیلېږي. دا پروسه به د مطبوعاتو او د انتخاباتو د څارونکو پر وړاندې ترسره کیږي.
دا تصامیم به پالنی ډول وي. نوي ساعت مخکې د دغو وحلاتو صندوقونو چک لیستونو ساتنه د دې جزئیاتو د دواړو کاندیدانو سره خبره کړي.
له بګرام زندان څخه د یو شمیر پاکستانی زندانانو د خوشي کېدو په اړه د افغان حکومت او متحده ایالاتو ترمنځ د رامنځته شوي اختلاف په اړه درته وروستی حال لرو. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې پرون درې تنو ځانمرګو د زابل پر زندانونو برید وکړل چې پکې درې تنه ځانمرګې وشل شوي او دوه پولیس ټپیان دي. دغه راز د خبرونې په دوام کې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د سیاسي بحران وروستی حال هم درکو او د خبرونې په پای کې د ژوند رنګونه. ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 0.5 سپا په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. تمکیږي چې نن لغرمې وروسته به د افغانستان د ولسمشرې د دوهم دور انتخاباتو درېو د چک لیستونو پړه د پریکړې کول بهیر په علني ډول پیل شي. لبلې خوا د بیلابیلو لورو څخه د ولسمشرې د څوکۍ پر دواړو کاندیدانو فشارونه زیات شوي چې په خپلو کې شته اختلافات هوار او درېو د تفتیش د بهیر د چټکوالي لپاره همکاري زیاته کړي. تفصیل لا اجمل ان سخرو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سر لنن ورځې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر پیلوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل چې د تقلبي رایو باطلول د دې بهیر یو برخه ده.
دا تصامیم په پالنی ډول وي او همداشان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون تلوي ساعت مخکې د دغو وحلاتو صندوقونو چک لیستونو پاکنه چې نن به د غرمې وروسته تصمیم ونیسي د دې جزئیاتو د دواړو کاندیدانو سره، البته دواړو د کاندیدانو استازو سره، او همداشان د خپل ویبسایټ له لارې خبره کړي.
ښاغلي نور زیاته کړه په دې پړاو کې به د هغه 3000 چک لیستونو په اړه په درې مرحلو کې پریکړې وشي چې د رایو د تفتیش پر بنسټ رامنځته شوي. دا نوموړي په وینا لومړی به هغه محلونه وي چې هیڅ ډول ستونزه نه لري او د چک لیست پر بنسټ یې پړاوونه بشپړ کړي. دویمه مرحله به د هغه محلونه وي چې رایې بیا شمیرنې ته تللې او ستونزې یې درلودې. د ښاغلي نور په وینا درېمه مرحله به د هغه رایو په اړه پریکړه وي چې د چک لیستونو معیارونه یې نه دي پوره کړي او بېدبار کیږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاندونه ویل چې د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړې دا بهیر به څومره موده دوام وکړي. د ښاغلي نور په وینا دا پریکړه به د دواړو کاندیدانو د استازو نړیوالو څارونکو او د رسنیو په وړاندې په علني ډول کیږي. دا بهیر په داسې حال کې پیلیږي چې په عین حال کې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر هم دوام لري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا تر اوسه د ورکړل شوو رایو په سلو کې لا ویاو زیاته برخه رایې تفتیش شوې دي. په عین حال کې د ولسمشرۍ د څوکۍ پر دواړو کاندیدانو په وروستیو څو ورځو کې له بېلابېلو لورو فشارونه زیات شوي څو د رایو د تفتیش د بهیر په چټکتیا کې همکاري زیاته کړي او همدارنګه په خپلو کې هر څومره سرچې کېدای شي د ملي وحدت د حکومت پر جوړښت سلا شي. د سپینې ماڼۍ یوې چارواکي د یکشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه خبرو اترو د جزئیاتو په اړه څرګندونې وکړې چې د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا توګه د ټلیفون له لارې کړې وي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندې کایتلین هیډن پرون وویل ولسمشر باراک اوباما له دواړو کاندیدانو وغوښتل هر څومره زر چې ممکنه وي د ملي وحدت د حکومت پر جوړښت خبرې اترې نهایي کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم له دواړو کاندیدانو او د دوی ملاتړ وغوښتي چې د رایو د تفتیش د بهیر د چټکول لپاره دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره همکاري زیاته کړي. د یوناما ویان نظیف الله سلارسی ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دواړه کاندیدان به د ملي وحدت د حکومت پر جوړښت هم په نږدې ورځو کې به سلاته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو تمه د پخوا کې دا چې د تفتیش بهیر د سرغره پای ته ورسیږي. دغه په خوا کې دواړه نمائندان د ملي وحدت د حکومت په جوړولو د جوړولو باندې پرمنټ کې اوښته ورسیږي تر څو چې
پاین حال کې ولسمشر کرزی د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره پارک خبرې وکړي او له هغوی وغوښتل چې د رایو په تفتیش کې د لیو بل سره همکاري وکړي څو د نوي ولسمشر د لوړې مراسم پر ټاکلې نیټه پر ځای شي.
د اجمل ان پر رپورٹ کې مووري دل چې تمه کېږي نن له غرمې وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د باطلې دو پروسه رسمن پیل شي.
خبري مجله اوري
روسه تر هغه چې افغان چارواکو د باګرام له زندان څخه د نهو تنو پاکستانی بندیانو په خوشی کېدو اندېښنه وښوده او له امریکای لوري د وضاحت غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د دې بندیانو خوشی کول تایید کړی او وایي چې پاکستانی لوري ته د زندانیانو له سپارلو مخکې افغان حکومت خبر کړی او تفصیل له اجمل انسخورو.
د امریکا د دفاع وزارت تایید کړی چې د اګست په 23مه نیټه د باګرام له زندان څخه نه تنه پاکستانی بندیان پاکستان ته استولي. دا خبره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت یو ویاند عباس کاموند وروسته لاغ ازادي راډیو ته وکړه چې وړ مورز د افغانستان حکومت د دې بندیانو په خوشی کولو سخت عکس العمل وخود او له امریکایي لوري په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا د سفارت ویاند خاغلی کاموند د امریکا د دفاع وزارت په حواله وویل چې دا زندانیان د مناسبو امنیتي ضمانتونو سره چې جنایي تحقیقات هم پکې شامل دي د پاکستان زندانونو ته انتقال شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت دی ویاند د امریکا د دفاع د وزارت په حواله زیاته کړه چې په دې اړه د ډاډ ترلاسه کولو په خاطر چې دا نه تنه بندیان د امریکا د متحده ایالاتونو او نړیوالو قوانینو سره سم او د دوی د انساني کرامت ته په پام انتقال شي د دوی هر یو دوسیه په هر اړخیزه توګه څېړل شوی. د امریکا د سفارت ویاند عباس کمون همدارنګه د امریکا د دفاع د وزارت په حواله وویل مخکې لدی چې دا زندانیان پاکستان ته وسپارل شي افغان حکومت په موضوع خبر کړی شوی و. خو افغان حکومت دا نه مانی چې ګوندې د باګرام له زندان څخه د پاکستانی بندیانو په خوشی کولو کې دي د دوی سره سلا مشوره شوی وي. د یکشنبې په ورځ د ولسمشر کرزی په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې یو ځل بیا د دې بندیانو د خوشی کولو موضوع یاد شو. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې وسنی وضعیت ته په پام چې د دوی په وینا پاکستاني اتباع عملاً د طالبانو د جګړې په کرخو کې دي او د افغانستان پر ضد د هغوی مشري کوي له باګرام زندان څخه د امریکا لخوا د نهو تنو پاکستاني بندیانو د خوشی کولو پریکړه ورته د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي هغه شواهد او اسناد ته په پام چې مخکې د افغانستان د حکومت لخوا په افغانستان کې د جګړې په مشرتابه کې د پاکستاني اتباعو د پراخ وندې پاړه وړاندې شوی د امریکا له حکومت څخه وضاحت غواړي چې ولې په یو داسې وخت کې د دې پاکستاني بندیانو د خوشی کولو پریکړه شوی. په باګرام زندان کې چې مسولیت په ورستوي کلونو کې افغان لوري ته سپارل شوی لا هم یو کم شمیر بهرني بندیان د امریکایي پوځیانو تر څارنې لاندې دي او واقعي هغوی سره دي. دا یادونه ورده چې سمو د مخکې افغان چارواکو هم د باګرام له زندان څخه په سلګونو بندیان خوش کړل چې په ورته توګه پرې د امریکا متحده ایالاتونو انتقادونه کړي او ویلي وو چې د افغان حکومت لخوا په خوش شو بندیانو کې یو شمیر د افغانستان او امریکا امنیت ته خطر پیښولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د سهار و بجې او 15 دقیقې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. تمکیگی چینل غرمی ورسته به د افغانستان د ولسمشرې د دوهم دور انتخاباتو درایو د چک لیستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر په علني ډول پیل شي. ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا ډاډ څرګند کړی چې راتلونکی ولسمشر به په ټاکلي مودې سره لوړه ترسره کړي او د ناټو په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان استازیتوب کوي. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ چارواکي وی په دې ولسوالۍ کې د جګړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځای شوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. ایران وایي پوځي ځواکونو د اسرائیل هغه بې پیلوټه الوتکه نسکوره کړې ده چې د ایران هوایي حریم ته داخله شوه او د ناتانس اټومي تاسیساتو ته نږدې الوتنه کوله. متحده ایالاتونو تایید کړی ده چې په سوریه کې برمته شوی امریکایي خبریال خوشی شوی دی. او راپورونه وایي چې د اوکرين په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې روسي پلو بلتون غوښتونکو لسګونه اوکرایني جنگي بندیان بخلي او خوشی کړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم له نورياس نوري څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبر کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د حملو د زیاتوالي په اړه په یو مطلب کې د هلمند د سنگین ولسوالۍ پیښو ته په اشاره لیکي. په تیر جون میاشت کې په سلګونو طالبان د سروان کلا کلي ته د شپې لخوا راغلل، د خلکو د خټینو کورونو چتونه یې واړول او په سیمه کې د پولیسو او پوځ پر پوستو بریدونه وکړل. د ورسپانه په وینا دا د افغانستان په جنوب ختیځ کې پر افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو له لوري لومړنۍ ډله ییزه حمله وه. واشنگتن پوسټ لیکي د خنړیو حملو زیاتوالی د طالبانو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو زلور کړي د پیوړي کېدو څرګندونه کوي. د ورسپانې په وینا د سنگین نښتې په د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو آزمیښت وي چې آیا دوی به د دې توان ولري چې د روان کال تر پای ته رسېدو وروسته چې ټول محارب نړیوال ځواکونه له دې هېواده وځي په بشپړه توګه د هېواد امنیتي چارې سنبالې کړي. واشنگتن پوسټ لیکي د هلمند سنگین ولسوالۍ د دواړو طالبانو او افغان دولت لپاره له ستراتیژیکي اهمیت څخه برخمنه ده. دا هغه سیمه وه چې لومړی ځل په 2008 میلادي کال کې برتانوي سرتیرو د امن کولو لپاره هلې ځلې وکړې چې بریالۍ نه وې. وروسته په 2010 میلادي کال کې امریکایي پلي سمندري ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شول چې په همدې او 2011 کال کې له طالبانو سره په سختو جګړو کې 50 سرتیري ووژل شول. د واشنگتن پوسټ په وینا دا په یوې سیمه کې د امریکا پوځ ته په جګړه کې تر ټولو زیات تلفات چې اوړي. د ورسپانې په وینا د طالبانو په شخړو کې اوس هم افغان امنیتي ځواکونو ته چې د میل میاشتې رئیس د سیمې امنیتي مسؤلیت اخیستی ډېر تلفات اوښتي. د هلمند والی محمد نعیم بلوچ په خبره په وروستیو شخړو کې د ملکیانو او پوځیانو په ګډون شاوخوا 900 کسان وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وایاند ګارډ لنګلی خبره راخیستی چې وایي امریکایي ځواکونه اوس د سلاکارانو په توګه دنده ترسره کوي او هیڅ یو بهرنی پوځي سلاکار یا سرتیری له افغان امنیتي ځواکونو سره په سنګین کې د جګړې په ډګر کې فعالیت نه کوي. هندي اوټلوک او انډین اکسپرس خبرونه بیا د افغانستان په اړه په دوه مختلفو موضوعګانو لیکنې خبرې کړې دي. اوټلوک لیکي حامد کرزی وایي نوی افغان ولسمشر به د سپتمبر په 2 نیټه لوړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د دوه کاندیدانو لپاره د اچول شوو رایو د تفتیش پروسه ډېره ورو مخته ځي. د خبرونه په وینا کې له دواړو کاندیدانو یوې د انتخاباتو له پروسې تیریږي یا وروستۍ نتیجه ونه مني د هېواد سیاسي وضعیت به نور هم بحراني شي او د دې ویرشته چې ملاتړي په کابل کې قهرجنو مظاهرو ته مخه کړي. انډین اکسپرس خبرونه بیا د افغان موټر چلوونکو ښځو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې په ډیرو هېوادونو کې په سړکونو کې د ښځو لخوا موټر چلول عادي خبره ده، خو لکه د افغانستان په څیر یوه محافظه کاره اسلامي ټولنه کې که ښځه موټر چلوي دا یو نادر عمل دی. یوې ځوان نجلۍ چې د کابل په ختیځ کې موټر چلاوه د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په نورو هېوادونو کې ښځې موټر چلوي، حتی پیلوټانې هم ښځې دي، ولې په افغانستان کې موږ دا کار ونه کړو؟ د لیلا په نوم یوه بله مېرمن وایي د ښځو او نارینهو ترمنځ باید مساوات رامنځته شي.
د د جمهوری ریاست د دوړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي هڅه کوي چې د ولسمشر حامد کرزی له غوښتنې سره سم د رایو د تفتیش بهیر ژر پای ته ورسوي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي چې د نوي جمهور رئیس د لوړو مراسم د رایو د تفتیش د پیل شوي پروسې په پرمختګ پورې اړه لري، خو د تحول او تداوم ټیم بیا د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د دوړو انتخاباتي ټیمونو همکاري او جدیت مهم بولي. په همدې حال کې ولسمشر کرزی هم له دواړو کاندیدانو سره پرون کتنه کړې او غوښتنه ترې کړې چې د رایو د تفتیش د بشپړېدو لپاره لازمه همکاري وکړي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو عام خلک اندېښمن کړي او ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو د نتیجو په ژر اعلان ټینګار کړی، د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي د تفتیش د بشپړېدو د وخت په اړه بیلابیل نظرونه لري. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویان سید آقا فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ورځ جمهور رئیس حامد کرزی له دواړو کاندیدانو سره ولیدل، خو د لوړې مراسمو د ورځې د ټاکلو لپاره کومې پریکړې ته ونه رسیدل.
جمهور رئیس نن د یکشنبې په ورځ هم له دواړو کاندیدانو سره ولیدل او ډاکټر عبدالله د لوړې مراسمو د ورځې د ټاکلو لپاره ټول شرایط د رایو په تفتیش او تخنیکی پرمختګ پورې تړلی وبلل. دا پرمختګ چې کله لس یا د هغې څخه کمې یا زیاتې ورځې نیسي د تفتیش په وضعیت پورې اړه لري، خو په دې اړه د نن ورځې خبرې کومې خاصې نتیجې ته نه دي رسېدلې.
جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې په دې ټینګار کړی و چې د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم باید د سنبلې د میاشتې له 11 نیټې وروسته نور ونه ځنډول شي. ښاغلی کرزی ویلي چې د نوي منتخب جمهور رئیس د لوړې مراسمو لپاره لازم تدابیر نیول شوي او دا مراسم باید په ټاکل شوي نیټه ترسره شي. د جمهوري ریاست یو خبر پاڼه هم وایي چې حامد کرزی د یکشنبې په ورځ له دواړو کاندیدانو سره وکتل او غوښتنه یې ترې وکړه چې د تفتیش د بهیر د بشپړېدو لپاره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د اشرف غنی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم د لوړې مراسمو لپاره وخت ټاکل د خاصو صندوقونو په تفتیش پورې تړلی بولي. د دې ټیم د څارونکو مشر داود سلطانزوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد وضعیت او د ناټو راتلونکي غونډې اهمیت ته په کتو د لوړې مراسمو په ژر اجرا کولو ټینګار وکړ. نوموړي د دې کار لپاره د انتخاباتو کمیسیون ښه مدیریت او د دواړو انتخاباتي ټیمونو همکاري مهمه وبلله.
د دې تالیف د امکان موضوع سیاسي او تخنیکی موضوعات پورې اړه لري چې په دې دواړو برخو کې د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا لاسرورنې موجودې دي او هیله ده چې د مخصوص تفتیش لپاره پروسه ګړندۍ شي تر څو چې اوسو دغه تقویم موږ مراعات کړو. که نه، که ګړندۍ نه شي او بانګیریان او د انتخاباتو کمیسیون خپل قوانین او اصول صحیح تطبیق نه کړي بیا دا تقویم ډېر یو مشکل تقویم دی.
په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د رایو د تفتیش او باطلولو لپاره خپل کارونه تیز کړي، خو وایي چې دوی د کار د بشپړېدو لپاره اوس مهال نیټه نشي اعلانولی.
تر اوسه پورې مشخصه نیټه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نشي قید کولی، په دې شرط چې دا پروسه سبوتاژ نشي او کومه ستونزه ورته راولاړه نشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې ژمن ده چې ډېر زر، یعنی د یوې یا یو نیمه اونۍ په ترڅ کې دغه پروسه یا دغه لړۍ پای ته ورسوي او بالاخره وروستۍ پایلو ته لاره هموار شي.
ټاکل شوی و چې د اوږدې انتخاباتي پروسې وروسته د لوړې مراسم د رواني میلادي میاشتې په دویمه نیټه شوی وای، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او دواړو کاندیدانو د جمهور رئیس حامد کرزی څخه غوښتي وو چې د مراسمو وخت د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. په دې موده کې د جمهوري ریاست په دویم دور کې د کارول شوو ټولو رایو د تفتیش پروسه پیل شوه چې د کمیسیون په وینا د عادي تفتیش پروسه ممکن د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیږي او له دې وروسته به د خاصو صندوقونو په تفتیش او د رایو په باطلولو کار ګړندی کړي.
د یکشنبه په ورځ د زابل ولایت د زندان د ماتولو په یو ناکامه هڅه کې دوه زندانیان او یو ماشوم وژل شوي دي. د اسوشیل پریس خبری اژانس زابل د امنیت قومندان غلام سخی روغ لیونی له خولې وایي چې یو اندازه 14 کې مواد د زندان دیوال ته نږدې ځای پر ځای شوی و چې د یو ماشوم د لاسوهنې له کبله 14 وکړه. د زابل امنیت قومندان وایي تر اوس سرګند نه ده چې ماشوم په تیروتنه 14 کې مواد ته لاس وړی او که قصدن دا کار کړی دی. نوموړي ویلي که 14 وروسته دوه هغه زندانیان د پولیسو په ډزو دننه زندان کې وژل چې هڅه یې کوله له پولیسو څخه وسلې واخلي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې دوه د پولیسو سرتیري هم ټپیان شوي دي. اوس هم د پاکستان د ورستې سیاسي بحران په اړه، د پاکستان په پایتخت اسلامباد کې رامنځته شوی سیاسي بحران لا هغه سي دوام لري، او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دوشنبه په شپه یو ځل بیا خپل پلویانو ته د وینا پر مهال د دې هیواد په ټولو سترو ښارونو کې د پراخو اعتصابونو پیلولو اعلان وکړ. عمران دا اعلان په داسې حال کې کوي چې په اسلامباد کې روسي سیاسي کړکیچونو د هیواد ته ستر مالي زیانونه اړولي. له پیښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ لري.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې رامنځته شوې سیاسي شخړې لا هم دوام لري، او په پایتخت اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادر په مشرۍ د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو پراخې احتجاجي مظاهرې دوام لري. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادر په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو زرګونه پلویان له 13 ورځو راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي، او دا مهال د پاکستان د پارلمان مخ ته راغونډي د نواز شریف د استعفا او د پارلمان د منحلولو غوښتنه کوي او اوسنی حکومت فاسد بولي. دا لاریونونه تر وروسته پیل شو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نواز شریف په مشرۍ واکمن مسلم لیگ نون ګوند په تیرو انتخاباتو کې په پراخې درغلۍ تورن کړ. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دوشنبه په شپه د پاکستان د پارلمان مخې ته خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا له نواز شریف وغوښتل چې استفاده ورکړي، ګینه دوی به د پاکستان په ټولو سترو ښارونو کې پراخ احتسابونه پیل کړي او ورځنی ژوند به په ټپه ودروي. دی وایي مونږ په پاکستان کې مدني سرغړونه پیل کړې ده، مونږ باندې د برېښنا او ګیس بل نه پرې کړو او نه باندې چالي حکومت ته مالیه ورکړو. د دې تر څنګ به مونږ د نواز شریف د حکومت پر ضد په ټولو ښارونو کې په پراخو احتسابونو لاس پورې کړو او ورځنی ژوند به تر هغې پورې په ټپه ودروو تر څو چې نواز شریف استعفا نه وي ورکړې. عمران خان یو ځل بیا پر خپلې پخوانۍ غوښتنې ټینګار وکړ او ویل چې له خپلو زرګونو پلویانو سره به تر هغې د پارلمان مخې ته ناست وي تر څو چې له نواز شریفه استعفا نه وي اخیستې. عمران خان په پاکستان کې د پراخو احتسابونو پیلولو اعلان تر هغې وروسته وکړ چې حکومت یې د نواز شریف استعفا غوښتنه رد کړه او دای د پاکستان د اساسي قانون خلاف وبلله. بلخوا د یکشنبه پر ورځ د واکمن مسلم لیگ نون ګوند په ګډون د دې هیواد یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو د پنجاب ایالت د مرکزي ښار لاهور او فیصل آباد په ګډون د دې هیواد په نورو سترو ښارونو کې د نواز شریف او د اوسني نظام په ملاتړ لاریون نه وکړل، او له نواز شریف یې غوښتل چې یوازې د عمران خان په غوښتنه د صدر اعظم استعفا نه ورکوي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په پاکستان کې وروستیو سیاسي کړکیچنو او د عمران خان لخوا د مدني سرغړونې لاندې هیواد ته د 490 میلیارد روپیو مالی زیان اړولی، چې له امله د دې هیواد کمزور اقتصاد له یو لړ اندېښنو او ننګونو سره مخ شوی دی. د دې کړکیچونو له امله همدارس د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ولسمشرانو پاکستان ته خپل سفرونه ځنډولي، چې له امله د پاکستان حکومت له سختو اندېښنو سره مخ دی. دا یادونه وړ ده چې د نواز شریف په مشرۍ د دې هیواد حکومت د عمران خان د شپږو غوښتنو څخه د انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون څلور منلي، خو د نواز شریف د استعفا او نو انتخاباتو غوښتنې د دې هیواد د اساسي قانون خلاف ګڼي.
مانوم فرید احمد طوفان دی، د لوګر ولایت اوسیدونکم.
خپل دی خپل یستونځ پاړه راته وایڅ مشکل لري.
لنن څخه تقریبا وکاله د مخه خوانځي کې د نهم ټولګي زکون کوم. هغه وخت ما په لومړي ځل د احساس وک چې ما په سترګو په نظر کې کمای راغله، پرور د احساس وک چې زما نظر ورس په ورس کمیږي، او بل اخر د شي وخت راغی چې د ماغ تعلیمي کال چې زه په نهم ټولګي کوم دو درې میاشتې لا پاتې وي چې زه د لیک لوست له نعمت څخه محروم شوم.
نه یعنی سترګو به کار پرې خو
څه کار پرې نه کوله، تګ راتګ مې کولای شوې خلیک لوست مینه شوی کولای. زه لسم ټولګي ته بریالی شوم، بیا نو د خپل علاج په هڅه کې شوم، خو هغه نو بیا د سی وخت چې د شا خبر کار لکاره تیرو او کوم لا سچ مال لا صبر کړیو، هغه مې بیرته لاس ته نشوي راوړلې.
اوس هیڅ نشي لیدلې لکار
کې، یعنی دومره خیم چې په خار کې په یوازې او چیرته لاړ شوم او خپل کار سره ته ورسوم، خو لیکل او لوستل نشم کولای.
اوس نه خو یستر ګته مې چې زه ګورم خېسته سترګي مو دی، او هیڅ د سینې ښکاری چې نظر بیا غسیوی لکه تاسو چې وایې.
البته ډیر کسان دا سی وایي ته ځینی مرګي را سره ټوکی کوي دروغ وای ټګی کای زم نه پینځه زم سترګې مې روغي پاتې دی او غاټي روغي پاتې دی، خو نظر کم شوه دی.
تاسو شعرم لیکه دا خپل ستر ګوتا یا خپل دی مشکل ته مکلت سي لیکلی دی
ولاد سي دقیق راتن دی، صرف یو نظم دی وای اوس مې ستم زو سره مل دی، اوس مې ژوند تل په کمر دی، اوس د سرو ګلو دلې کې، اوس د یار هغه جولې کې نغا ټولو نری دشتا، اوس جولې کې هم از غشتا، اوس تنا کې پخې وړما زوست اوخ کې تو یوما، بس نصیب می دغه غختی کړهونه کیران غختی، زلکه یو شل روی تگه د منزل روی، د حالات هس کوټټ کی د ارمان پیټ می سټ کی، ل کاروان رست پاتې سل خپل بخت پاتې، ستا د لاس می روزګارا کڑکی چنه می دلارا، که هر سو در نه کړي گم بس خوځي گم را خوځي گم بس نور نه ایر شل نه پي.
ها و څنګه د خپل خپلوان دوی پیژنې؟
ولا چې ډیر ورته نزدیم وو سیګم بیام نه پیژنم، اوس عادت شو یم ډیر کسان له قوارین لټګ نه حتی مزه پیژنم چې تاسو څوک دی قوارین پیژنم خو سری لمخې نه ډیر مشکل سره پیژنم
خوبونه څنګه خوبونه وینې
خوبینه مينو مو
خوبونه کې څنګه خوبونه کې دسترګي وی ګور
هرڅه وینم غلکه همداسې چې واقعي ژوند مې دی په خوبونه کې همداسې خوبونه ګورم
بس نو خدای دې ملګری شه ډیره مننه خوشاله اوسې
ډیره مننه
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ دوستانو دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته